په افغانستان کې 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د خبرونه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د سات مهم خبرونو ته. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. پاکستانی چارواکي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. د امریکا په میسیسیپي کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د ده د وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوی و وکړې. هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي، ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یوه بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي.
که پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونرسېږي سبا یو بل پیدا کړس علتو معلول منځ کې باید فرق وسي. د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تلپایه سوله. دا نهسې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بده ونیراسي.
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډېره به په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکول کېږي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله معاصر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان له زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم کلکه څارنه وکړي. د افغانستان د واحد ګوند مشر محمد عمر عیار په دې اړه وویل
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده و باز هم وقت کمایی میکنه و همچنان جامعه جهانی چقدر صادق هستند برای نظارت از این عملیات؟
د غونډې ګډونوالو دغه راز د افغانستان پر سیندونو د بندونو جوړول د افغانستان حق وبلا او په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي د هیواد به د په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته پاتې نه شي بې ځایه وبللې. په لغمان کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې 2 پولیس وژل شوي او 1 ملکیان ټپیان شوي. د خبره د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک کړي او ویلي دي چې دغه پیښه تېره شوه په الیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ځواک وویل چې د ماشومانو او ښځو په ګډون 1 ملکیان او 15 پولیس له دغې حملې وروسته په نښتو کې چې 2 ساعته دوام وکړ ټپیان شوي دي. ځواک په دغه حمله کې د ادم خان په نوم پیژندل شوي د طالبانو د یوه قمندان په ګډون د 15 طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه. طالبانو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې نږدې 150,000 کسان په افغانستان کې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په هغه رپورټ کې چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په حواله ویل شوي چې ټول ټال 146,400 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې دا د تیر 2016 کال د همدې کال په پرتله په 15% کموالی دی. اټکل کېږي چې د بې ځایه شوو شمېر به زیات شي، ځکه یوازې تېره اونۍ په کندوز کې د جګړو له امله نور 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شول. تیر کال ټول 6,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو او سږ کال ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د کال تر پایه به 4,500,000 کسان په هیواد کې دننه بې ځایه شي. د تخار د ینګې قلعه ولسوالۍ په بازار کې شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلي دي. د 308 سپینزر زون د پولیسو د قمندانۍ ویان محفوظ الله اکبري نن ازادي راډیو ته وویل په بازار کې دغه اور نن سهار وختي د ګازو د یوې ډبې د چاودېدو له امله ولګېد چې 50 دوکانونه یې وسوځول. هغه وویل چې په دې پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو خلکو ته یې په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. اور د خلکو او امنیتي ځواکونو په همکارۍ مړ شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي په قبایلي نام نو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به چې پرون پیل شوی او 3 ورځې به دوام کوي شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د امریکا په میسیسیپي یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پلي سمندري ځواکونو د قول اردو ویاندې تورنې سارا برنز یوازې دومره ویلي چې د کیسې 130 ډوله هرکولس ترانسپورټي الوتکې سقوط یوه حادثه وه. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 14 کلن ایکای کانګ څخه له څه باندې یو کال رئیس په هوایي کې تحقیقات کول خو د جولای په اتمه یې توقیف کړ. د کانګ د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې نوموړي د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپارلو او روزنې ورکولو هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه به د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند بریا پر بنسټ له امریکا سره د سوریې د کړکېچ د حل په مقصد د همکاریو د فرصتونو د موندلو هڅه وکړي. لاوروف پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل روسیه به د همدې بریا پر اساس هڅه وکړي چې نور ګامونه هم پورته کړي او زیاته کړي چې موسکو د سوریې د کړکېچ د حل لپاره له امریکایي چارواکو سره له اوږدې مودې راهیسې تماسونه لري او هیله یې څرګنده کړه چې د سوریې په نورو برخو کې به هم د ورته اوربندونو پر ټینګولو بریالي شي. لاورف له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د سوریې د سولې د حل په هغو خبرو کې فعاله برخه واخلي چې د روسیې په نوښت او د ایران او ترکیې په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترکیې په استانبول کې د اذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره وکتل. دغه کتنه پرون په دې ښار کې د تیلو د نړیوالې کنګرې چې ترکیه سکال کوربنه ده او ټیلرسن پکې ګډون کړی ترسره شوه. د اذربایجان د ولسمشرۍ د ویبپاڼې په حواله دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو د انرژۍ د همکاریو او د جلا غوښتونکو سیمې ناګورنې قرهباغ دننه او شاوخوا وضعیت په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې دواړو مشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې ټیلرسن په جرمنی کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون او د اوکراین له کتنې وروسته استانبول ته تللی و چې د جولای په 9 او 10 د تیرو د نړیوالې کنګرې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډېره برخه مو البته ټوله برخه خبرونه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تور مانی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. خوشاله يم چې د ځوان فکر د ویبل خبرونه په وړاندې کول سره له تاسو سره د دې خبرونه موضوع مو د مدني ټولنې او د چې د ټولنو د ځوانان لپاره څه کوي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان مدني فعالان حمدالله همدرد، مجیب الرحمن لحاظ او نورالحبیب اروال. درنو ملمنو ستړي مشه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې د تلیفون لارې د موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دی 0995 او 0925 0995 او 0925. د غشاندا ازادي رادیو د فیسبوک باندې لاره هم د موضوع په اړه خپل نظرونه لملمنو څخه پوښتنی د موږ سره شریکولای شي. البته دا روان دي موضوع په اړه تر پوښت لاندې راته ولي کوي. په سر کې راځو خپل درنو ملمنو ته او هم دغه موضوع له دوی پوښتو. خغله هم درد په سر کې تاسو وایي چې مدني ټولنو د ځوانانو لپاره څه کړي په دې اړه خپل نظریې را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نړی مننه خغلی تورمان صاحب ستاسو اوریدونکو او ګرانو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مدني ټولنې د دریم سکتور په نوم هم یادیږي چې موږ تاسې یو ګورمنټ لرو، بل بزنس لرو او بل بیا د سیول سوسایټي یا مدني ټولنې دي. یعنی حکومت د تجارت ده، د تجارت یا سوداګرۍ برخه ده او مدني ټولنې دي. نو مدني ټولنې معمولا د خلکو آواز اوچتوي. دا غیر سیاسي ټولنې دي او غیر دولتي ټولنې دي چې په دې کې کېدلی سي فار پرافیټ او نن فار پرافیټ. یعنی داسې ټولنې اوسېږي چې هغه د منفعت یا ګټې لپاره جوړې شي او داسې ټولنې هم پکې اوسي چې هغه د ګټو لپاره نه جوړېږي، صرف د ولس غږ تر چارواکو پورې رسوي او د ولس د حقوقو د غوښتنو لپاره کار کوي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د مدني فعالانو په حیث باندې چې زه شخصا د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې غړی هم یم، اولته د دارالانشا مشر یم او د هغه تر څنګ د زرمت ځوانانو ټولنې پخوانی رئیس وم او اوس یې غړی یم. موږ تر اوسه پورې د لوی پکتیا د ولسونو د حقوقو لپاره خپله ناره اوچته کړې ده او وخت په وخت مو په حکومت باندې غږ کړی ده. د دې تر څنګ چې د لوی پکتیا د ولسونو غږ مو دولت ته رسولی ده، موږ د هیواد د ځمکنیزې هغه ارضي تمامیت لپاره یا د ځمکنیزو بشپړتیا لپاره موږ غوچت کړی ده.
او ځوانانو لپاره څه کړی هم تر څه په ځنګل ډول
د ځوانانو لپاره موږ یو اتحاد او یووالی رامنځته کړی ده، یو مشخص ادرس مو ورته جوړ کړی ده او د دوی لپاره مو تل کوښښ کړی ده تر څو دوی ته خارجي بورسونه یا د تحصیلي بورسونه ورته پیدا کړو، له سفارتونو څخه او له وزارت څخه یې ورته واخلو او په دولت باندې فشار راوړو تر څو دې ځوانانو ته دوی بورسونه ورکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. او تر ډیره پورې موږ خپل کړی ده تر څو ورزشي پروګرامونه هم په لاره واچوو چې ځوانان له مخدره توکو په احتیاط کېدو یا په مخته کېدو یا رودي کېدو له دې څخه یې وساتو. نو موږ هغه د ځوانانو د حقوقو لپاره تل مطبوعاتي کنفرانسونه ورکړي دي او تل هغه مشکلات چې دوی درلودل هغه کې د ورزش په ډګر کې، که د مکتبونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې او که په نورو اجتماعي یا ټولنیزو برخو کې، تر هغه مشکل چې دوی موږ ته رارسولی ده موږ تر دولته پورې رسولی ده او د دوی د حقوقو غوښتلو لپاره موږ خپله ناره قوت سره اوچته کړې ده.
مننه لحاظ صاحب.
په پیل کې ښاغلی تورمان صاحب تاسو خپلو دواړو ملګرو ښاغلي همدرد او اروال صاحب ته سلامونه او دغه راز د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. زه راځم د همدرد صاحب د خبرو نه د تعریف سره به په همدغه ټکو باندې یا لږ په مغایرت سره توافق ولرو چې مدني ټولنې د مال نظره د بیلابیلو تعریفونو لښتون سره سره هغه ټولنې دي چې د خپلې ټولنې د ولس د وګړو او د هغو د اوسیدونکو د سوکالۍ په خاطر باندې کار کوي، لیکن په افغانستان کې همدغه تعریف په ټوله معنا په ټولو مدني ټولنو باندې د تطبیق په یو شکل باندې وړی نه بولم. دلته لکه نورې پدیدې نور عنوانونه چې افغانستان ته د حکومتولۍ د نوي پړاو سره چې له دیارلسوه اتیایم یا یو اتیانه وروسته کوم را پیل سو دغه راز دغه تعریف هم دلته نوی راغی. خلکو ورباندې سوداګرۍ شروع کړلې، په دې نوم باندې بیلابیل پروژې په لاره باندې واچولې، هغه شان چې شعارونه ورکول کېږي په هغې شکل باندې کار یې نه دی کړی، په هغې شکل باندې کار نشي کولای. شعار همدا ورکوي چې ځوانانو ته خپلې ټولنې ته ولس ته باید کار وکړي، اما کار په هغې شکل باندې ورته نه کوي. البته یوه ګټه همدا چې ولس په ډېره غټه پیمانه باندې ځوانان په ځانګړي توګه د مدني ټولنو له نامه سره، د هغوی د فعالیتونو سره او د هغوی له هغو مسؤلیتونو او صلاحیتونو سره آشنا سوي دي. یو شمېر ټولنې شته دي دوی د ځوانانو په خاطر باندې کار کړی ده. ځوانان اوس په ډېره ښه پیمانه باندې توانېږي چې د خپلو حقوقو د غوښتنې په خاطر باندې چې د دوی تعلیم د دوی حق ده، کار د دوی حق ده، په بیلابیلو برخو کې کار کړی ده. د ځینو وړه دودونو د لمنځه وړلو په برخه کې هم ځینې کارونه شوي دي، البته محدود دي، ډیر کار ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه باندې د بدو کې دنجونو ورکول دي یا له ځوانانو او دنجونو په نه خبري دي هغوی یو بل ته ودول دي. په د جګ ولور موضوع ده تاسو خبر یاست، زموږ یو ځوان هغه میاشتې د دې په خاطر باندې مبارزه وکړه تر څو د جګ ور مخه ونیسي چې یو ناوړه دود ده او زیان تر ډیره زیاته پورې ځوانانو ته رسیدلی، هغه که نارینه دي او که ښځینه دي. دغسې ډیر نور مسایل شته دي، اما د دې په مقابل کې ځینې ځوانان دي چې پروژې کاروي، هغوی د افغانانو دودونو ته پسپکه باندې ګوري. تاسو ښایي په یاد وي هغه ورځې چې دلته یو ډله ځوانان د مدني خوځښت په نوم باندې راپورته سول، چادریګانې په سر کړلې او بیا یې هغه سره ایسته کړلې په دې خاطر باندې چې په دې کې ښځې ګواکې تنګیږي د یو پروژې په توګه باندې وکړل سوی. یا یو محل باندې ځینې نجونې داسې راپورته سولې، ځانته یې داسې اوسپنیز ماکسونه ځانته واچول، نقابونه یې ځانته واچول، سګوا کې دلته د دوی عزت له خطر سره مخ ده. په دغه او
یعنی تاسو دوی موضوع تر انتقاد په سترګه ګورئ؟
زه بالکل، یعنی هغه څه چې
فکر کوي چې دغه ستونزې موږ په ټولنه کې موجود نه دي، یعنی پروژې دي مثلا که چیرته خیابان ازاري یا د واټونو پر سر زورونه د نجونو دا په افغانستان کې لیدل کېږي دا موضوعات په ډېر ځله، یا مثلا د چادرې موضوع کنه، فکر نه کوي چې دا واقعي ستونزې وي او پروژې نه وي؟
زمنم وایم چې دغه شته دي، اما هماغه سي چې دغه شعار ورکول کېږي په هماغه شکل باندې دی، په خاطر باندې مبارزه نه کېږي. د بیلګې په توګه هماغه الکانو چې کله چادرګانی واغوستلې هغوی لاړل په فرانسې کې کیس واچوه. هماغه جلی چې دلته راپورته سوله د یو مدني فعال په توګه باندې شعار دیته ورکه چې
یعنی تاسو فکر کوئ دغه ستونزې وسیله ګرځول کېږي د
شخصي اغراضو په خاطر باندې؟ ما هدف هم دغه شی دی بالکل. یعنی یو شمېر ټولنې ستې موږ د دې غوښتن کې چې مدني ټولنې هغه سي چې د دوی تعریف ده، هغه سي چې د دوی توقع او تمه ده په نور کچه باندې، په نور نړۍ کې چې افغانستان ته د یوې نوې پدیدې په توګه باندې موویل چې د نوې حکومتوالۍ راتګ سره سم یا د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته چې هغه مهال دلته په ټوله معنا باندې یو تنګسیا ولا، هغه مهال د طالبانو پر مهال باندې تر هغه مخکې ان د مجاهدینو پر وختو باندې تر هغه مخه دلته بیلابیل ستونزې ولې، یو مهال داسې هم و چې چا د راډیو اورېدلو توانایي هم نه درلودل، دا هم یو جرم و. بیا داسې وخت راغی چې دلته سوک له کور نه سوتل کېدل، داسې وخت هم راغی چې جنو مکتب ته نه، جنو مکتب د لاسرسي نه درلوده. ان ډیر مسایل ول ورس تر بلې تغییر راغی. موږ وایو چې لدغه سي سپیشل هدفونو او سپیشل نمونه سره دي دومره نه وړ چلن نه کیږي، هغومره چې دو ګټه ده، هغومره چې دغه نوم تم او توقع ورته کولې شو مدني ټولنو ته، ته هغې په کچه باندې ورسره نه وړ چلن کیږي. یو خبره به تورمانس په کې ده کوم، لکه عین موضوع چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د بشر حقوقو په نړیواله کچه باندې سکی او په افغانستان کې سکی، یو یرغمل سوی کمیشن ده د یو مشخصه د لپلاس کې مشخص او په تر کار کې
له حساب چوند بشر د خپل خپلواک کمیشن څوک دلته نه لرو، نو د ژورنالیزم د اصول له مخې سنوي. اروال صاحب مهرباني ستاسو نظر هم په دې اړه اخلو.
ډیر زیاته مننه ترمن سره محترم. لمړی تر اړه سلامونه تاسو او دوستان ته وړاندې کوم. ځوانان اصلا د خپل ټولونو په هر ټولنه کې چوسیږي، د اقیم مهم قشر دی، او د بهانو په ان باندې چې د خپل ځوانان یعنی د خپل ټولونو موتورونه یا محرکه قوی دي، چې د خپل مسولیتونو، فردي مسولیتونو او ټولنیز مسولیتونو په ادا کولو سره دوی کولی شي چې خپل ټولونو ته خوشبختي او خیرازی راوړي. موږ ګورو چې پاکستان پر مختلفو دولتونو کې همدغه دولتونه دي چې پر ځوانانو باندې پنګونه کوي، او د دې دوه لامل دي. یو دا چې دوی د ځوان انرژي درلودونکي دي، او بل دا چې دوی خپل ځوان فکر د دې کولو شي چې خپل مملکتونو او ټولنو ته ډېر زیات لاسر وړنه ولري. متاسفانه چې بیا په ځینې موارد کې همدغه د قوت ټکی د ځوانانو د ضعف ټکی په نخښه کیږي، او ځینې هیوادونه هغه کې دي چې د خپل استعمار او د استثمار د مخود لپاره همدغه ځوانان په نخښه کې، او د دوی د فکری اړخ دوی د انزوا حالت ته بوزو، بل اخر هغه کم چلوټي او توتوي چې لري دوی تر خپل هجوم لاندې راولي او هغه پلی کی، او همدغه کوم محرکه قوی چې په دې ټولونه کې دي، همدغه خالصاله کې او بل اخر خپل کوم پلانونه چې لري هغه پلی کی. خوشبختانه زموږ په هیواد کې باید ویل شي چې د بیدار مدني ټولنې هم شته، د خوځښتونو هم شته چې په حقیقي ډول سره دغه ملت ته، دغه ټولنې ته د دوی غږ رسول دي، لکه څنګه چې زما دوستانو ورته اشاره وکړه. د دې ټولنې هم شته دي، یو ټولنه لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه به د خپل ټولنې چون غړی یم، دغه رقم عملی کارونه چې موږ په ساحه کې کړی دي، دغه یو څو مثالونه تاسو ته یاد کړم. موږ تقریبا د نن 45 کال وړاندې یو مدني ټولنه چې هغه د خوګیانو ځوان یون پونومه هغه موږ جوړ کړل، او په هغه کې هم سرور ان د ځوانانو ټول شي وو. اهداف هم یوازینې هدف هم دا و چې موږ څنګه کولای شو د خپل ټولنې دغه ځوانان چې هغه د تعلیم او د تحصیل د تحصیلاتو نه ډیر زیات لري دي، هغه څنګه کولای شو موږ دغه زمینی ورته مسایل کو. خوشبختانه د ځینې پروګرامونو، مشخص پروګرامونو په پلي کولو سره موږ وکړای شو چې دوی زیات قشر په هنتونونو ته معرفي شي، حتی ځینو ته د اسکالرشپونو یا د بورسیو زمینی مسایل شي او خپل څلور کلنې دورې مکمل کړي.
بله همدرد صاحب، یو موضوع ته راځو، هغه دا چې د مدني ټولنې په دې روسیو کې که فعالیتونه شروع کړي دي، ولی نوښتونه ورسره وکنه، یو نوې نوې ځنی حرکات ما ولیدل. ستاسو په نظر باندې څنګه دي؟ مثلا د خوګیانو ځوان یون په اړه دوی وویل، ما د لومړي ځل لپاره مثلا درته د سی او څو ولیدل چې مخکې د دینه چې کانکور ازموینه واخیستل شي، په ازمایشي ډول باندې دغه یون لخوا مثلا درته کانکور ازموینه واخیستل شو. یعنی ځوانان دې ته اماده شول چې څرګم ته دوی کانکور ازموینه هغه ویر او دا مثلا د شي پښتنو سره سره کم ته باید دغه کې ازموینه سره کم ته یو مشه کنه یو نوې موضوع یا مثلا په کابل کې مثلا ځنی مدني فعالیتونه ولیدل چې یو نوې شکل یو کنه فکر نه کوي چې ځوانان واقعا په دې برخه کې نن سبا د ابتکار ور دي دوی نه وخت لري او ډیر څه لري چې باید ټولنه ته وړاندې کړي خو په سملار دوی څخه استفاده وشي.
ښاغلی تورمان صاحب هغه ټکی سي لحاظ صاحب ورته اشاره وکړه متاسفانه له مدني ټولنو هغه منفي ګټې مخستل کیږي انده خبره رښتیا ده. خو سره زم استاسو دی پښتنې ته د مدني ټولنو هغه خایست پام دی کړه چې دا ځوانان خودجوش ځوانان دي. البته هغه مدني ټولنې چې هغه واقعا د ځوانانو لپاره کار کوي نه د شخصي ګټو او اغراض لپاره دوی نه وختونه هم لري. متاسفانه اکثره ټولنې داسې دي مدني ټولنې چې هغوی بودیجه نه لري او هغه ټولنې چې په هغه کې فعال ځوانان را یوځای شوي دي هغه د خپلې ټولنې لپاره بودیجه هم پیدا کوي. مونږ د لکه تاسې د خوګانیو ځوانانو یون دغه خوځښت په اړه مثال ورکړه مونږ هم په خپله جرګه کې دا د لوی پکتیا ځوانانو ټولنه ګډه جرګه کې د ځینو ټولنو داسې مثالونه لرو لکه په هغه کې مثلا د پکتیکا د حق ټولنه ده د ځوانانو د حق ټولنه چې هغوی هم په پکتیکا ولایت کې هلته تاسو ته معلومه ده چې مکتبونه او شوینه دومره خاص نهسته او شاګردان هم په لوړه سوې باندې نه تربیه کېږي چې هغوی په کانکور کې په اسانۍ کامیاب شي. نو د حق ټولنې دوی ته دا سهولت برابر کړی و له هغوی څخه یې ازمایشي د کانکور امتحانونه واخیستل ډېره ښه نتیجه یې ورکړه او بالاخره کله چې هغوی امتحان ورکاو په کانکور کې نو هغه د کانکور نتیجه یې نظر تیر کال ته ډېره ښه وه. نو دغه نوښتونه چې ځینې ځوانانې کوي یا په ځینو ټولنو کې مثلا دوی بودیجه پیدا کوي له ډونرانو څخه ډونرانو ته پروپوزل ورکوي بودیجه ترلاسه کوي بیا ځینې ورکشاپونه د کپاسټي بلډینګ یا د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې ځوانانو ته دایروي چې طبعاً بودیجه مخکې له مخکې لاسته راوړي وي. دغه نوښتونه په مدني ټولنو کې شته او دا طبعاً د ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. نو که مدني ټولنې په رښتیا هم ځوانانو ته کار وکړي او له دغه ډول مثبتو نوښتونو څخه کار واخلي دا به ډېر ګټور وي.
تاسو د پکتیا خبره وکړه چې پکتیا نه یو اورېدونکي د ټلیفون په لیکل وګورو چې ستاسو د مدني فعالیتونو په اړه څه قضاوت کوي. مهرباني وکړئ که خپل ځان راوپېژنئ.
تورمان صاحب سلامونه تاسو او میلمنو ته وړاندې کوم. سیدارف زاده هم د پکتیا نه.
زاده صاحب مهرباني وکړئ د اوس همدرد صاحب د پکتیا د ځوانانو لپاره وویل چې دوی ټولنه ورته ډېر څه کړي دي. مهرباني وکړئ خپل نظر شریکې د موضوع په اړه او که څه پوښتنه هم لرئ.
زه به دا نظر شریکم چې مدني پالان هلته د ځوانانو په در لګېږي چې کله د یو چا په ګټه یعنی د بل په تاوان هغه وخت کې دوی ځوانانو بس هاي نثار جوړ کله دا مظاهره دا پدیشي کې پاشي کې مشغوله کې یعنی ډېر زیات بیا زیان هم تاسو پته ده چې یعنی امنیتي شرایط سم نه دي او دې وخت کې په در لګېږي نور د مدني پالان په دې په در لګېږي دا پکې اول ورو نه داخله وګي چې خپل کېږي نه یعنی دا لوی پکتیا غونډه اوسګاره ده که تعلیم ده که تعلیمات ده که بې تعلیمه ده بس کور ته شه سار شي ماښام شي دې کوم کار دې ته زمینه برابره کړې په هر کې کوم داسې وظیفې برابرې کړې سي کړي خو بس هغه وخت کې په در لګېږي چې کومه یو مظاهره یا بل شي بس
مننه زازه صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته همدرد صاحب یاداشت کړه همدا اوس ورته ځواب وایي مخامخ مهرباني
ښاغلی زازه صاحب نړۍ مننه طبعاً لکه څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې مدني ټولنې دي هغوی بودیجه ترلاسه کوي او زمونږ دا د لوی پکتیا ځوانانو ګډه جرګه چې ده مونږ خاص بودیجه نه لرو. دا کوم خودجوش ځوانان چې راجای شوي دي د څلورو ولایتونو ترمنځ یې اتفاق او یووالی د ځوانانو په منځ کې راوستی ده. دوی دا ټول مصارف له خپل جیبه کوي. زمونږ ټوله بودیجه زمونږ له خپلو معاشونو څخه ده. مونږ نه له یو اس آی ډي څخه بودیجه اخلو نه له دولت څخه اخلو او نه له کومو نورو تجارانو څخه اخلو. دغه ځوانان چې د څلورو ولایتونو سره راټول شوي دي دا ټوله بودیجه له دوی څخه ده. طبعاً څه چې زمونږ په وس پوره وي لکه هغه مطبوعاتي کنفرانسونه دي د ځوانانو د حقوقو غوښتل دي له دولت څخه او مثلا ځوانانو سره دغه رقم د تورمان صاحب مخکې ورته اشاره وکړه د کانکور ازمایشي امتحانونه دایرول دي یا ځینې ورکشاپونه چې مونږ دلته خاص په کابل کې ځوانانو ته ځوانان دلته راغلي دي هغوی ته مو ځینې ورکشاپونه دایر کړي دي او وخت په وخت د مطبوعاتي کنفرانسونه ورکول دي. دغه خدمات تر اوسه پورې مونږ ورته وړاندې کړي دي. بل دا چې تېر ورځو کې تېر هفته کې مونږ له رئیس جمهور سره ناسته درلودله او د پکتیا ولایت په استازیتوب ما تقریبا 13 موارد د پکتیاوالو لپاره وغوښتل چې په هغه کې د قومي توازن او بیلانس ساتلو د ځوانانو لپاره او دوی په حکومتي دندو د دوی په حکومتي دندو ګمارل وو، دوی ته په حکومت کې په کلیدي وزارتونو کې، په بهرنیو نمائندګیو کې یعنی سیاسي نمائندګیو کې او په خارجي بورسونو ورکولو کې، په دغو برخو کې دوی ته باید ډیر پام وسي. د دې تر څنګ ځینې رغنیزې یا پرمختیایي پروژې وي چې هغه ته مونږ اشاره وکړه.
بله وبخښئ همدر چې یو اوریدونکی بل هم د تلیفون په کرخه لرو ځان سره. بله مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه؟
ما یاد نمره زمین درخواستی داشتم در مشاوره مشنه.
بله موضوع خلاف اوریدن کرا مهربانی وخیساس اړیکه مو هم بریک لمیره
نو منګه لولسمه شرڅخه دی پکتیا لپاره خاصتن چنځه دی پکتیا پاسته زو بل ته وغه گیدلم بیانې می ورکړه. لولسمه شرڅخه متلس موارد درودل چې پاغه کې تعلیمی برخه د لوړ زده کړو برخه د رغنیز د پرختیایي پروژو برخه چې پغه سړکونه او شفخانی او دا شین شاملو دا شان مو ټول ورته ذکر کړو. د ځوانانو لپاره خاصتا د قومي بیلانس یا توازن ساتلو لپاره مو پولیس مشر باندې ډیر په جدي ډول غږ وکاو. یو بل ډیر مهمه خبره دا چې هلته په پکتیا کې د کمیشن کارانو مخه ونیسي، ځکه په پکتیا کې موږ تاسو وینو چې صرف
هغه خلک مقرر دي. موضوع ته ورسره راځو تاسو یاداش کې ځان سره و اوریدم کې بل هم شته سره مهرباني وکړئ چوک لکه مزه توخید زابل څخه تاسو ته
ټلیفون پکړم.
بله مهربانی وکړئ توخی صاحب
تشکر محترم میلمنو زخمو دا نظر ده چې آیا مدني ټولنو نور د اسلام لپاره د دین د تعلیم لپاره هم خدمت کړی ده او که دی یوازې د ځوانانو لپاره خدمت کوي او دوی په سوله کې څومره رول لوبولی ده؟
ولې خو ځوانان هم په اسلام و دین و تعلیم کې راضي کنه غروره کنه راضي؟
مننه بالکل راضي هم څه ترخه لري خامخا د دین په لای څه تر درنګي په تعلیم کې هم ډول ډول تعلیمات ته آیا دوی د سوله لپاره څه پروګرام خپل ګامونه پورته کړي دي کې نه دي پورته کړي؟ نو هو ځوانان دا د ټول سره مري خواران ټول تمام شو دی باید له مرګ څخه بچ.
مانه خیر وسې کور ودان اروال سی د پښتن تک پلنډو تاسو جواب وای تر توشي بل
ډیر زیاته مننه. ترمن صاحب زب عملی مثال ورکم چې زمنګ د ځوانانو ټولون یعنی په دینی مسایلو کې کوم خدمات کړي دي تر اوسه پورې؟ زب هم د خپل ټولنې مثال ورکوم. اصلا مدني ټولنې که ځوانان یوځی کې فعالیت شروع کړي مهمه خبره ده چې دوی باید د خپل ټول ټولنیز نزاکتونه د ټولنې په نظر کې وساتي او بیا هماغه سي اعمال هماغه سي کوم خدمات چې دوی واړي وړاندې کړي د ټولنې نزاکتونه په پام سره بدوړان شي. یو مثال چې موږ ډیر ښه مثال ورزمنګ په یو ولسوالۍ کې په چیرو اګام ولسوالۍ ده، په هغه کې موږ په لومړي ځل د خپل لومړي فعالیت دا چې موږ د انجونو یو مدرسه جوړ کړله په خپل شخصي لګښت باندې همدغه حق ولزیت مسایل چې موږ راټول کړ او په دغه مدرسه کې تقریبا تر یو سل شل تنو پورې د دغه منطقې د مغې اړوند سیمونه په انجونو راتلي او د قران کریم حفظ به کولو. یعنی ماشاءالله په درې کلو کې موږ وکړ شو چې تر شپیتون هم زیات موږ د دغه مدرسې نه د قران حفاظ موږ فارغ وکړو. نو دغه از موږ ډېر یو هغه د اسلامي ارزښتونو په پام سره یو غټه لاسته راوړنه و چې مدني ټولنه په چوکاټ کې موږ تر سره کړله.
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ اورم ساسی غږ لرم مهرباني څوک لکه مزه یا
خبر کوم د نګران
نه؟ مهرباني وکي د ساسی نظر د موضوع په اړه څه دی وکړم منوڅ پختن لری
او بل څه پختنم درن. یو خدای سره بچ دغه مدني فعالان چې دي د هغ کسان لپاره کارونه کوي چې هغه البته په خپل تعلیم په ګڼه سنبال دي. د ما په څیر چې کسان چې تعلیم لري کولی شي خپل مختلف د حل لارې پیدا کړي. سوال دا دی چې بچا کسان چې تعلیم نه لري او وړي چې سوي ته ځان ورسوي او نشي کولی د تعلیم د کمپوت په دغه برخه کې دوی شي کړي چې هلته دغه کسان تعلیم لري لپاره دوی کوم فلان په لارې کې لري او که نه. بل خبردار صاحب چې دوی دغه مدني فعالان چې دي د سیاست په ډګر کې واچولي دي چې دغه دوی د تعلیم البته بې برخې پاتې کېږي چې سیاست سره یوځای شي. نو دغه زما په فکر نیمګړتیا ده چې ځوانان تعلیم نه وروسته پاتې کېږي. او بله خبردار اوسې چې دوی داسې کار کوي چې په هغې کې د ټولنې هغه مثبت اړخ په نظر کې نیول کېږي. مثلا دوی دغه ځوانان او نورې نجونې په نظر کې نیسي چې دوی باید په چاته کې ور ودانګي افغانستان یو سنتی ټولنه ده شریعت دی او دوی کچته دومره سیاسي تور سیږي چې دې چې د خزینه طبقه د نیمګړتیاو سره مخ کیږي او مخشوم دي نو دا څه کار
مننه ګران اوریدونکو ژوند دی اوسې د نو دوستانو د دې پوښتنې ځواب ما چې کتل لحاظ صاحب ځان سره دا پوښتنه یاده شکړه فکر کوم چې ځواب ته چمتووالی لري مهرباني وکړئ لحاظ
مننه کوم ترمن صاحب قسم دغه ملګري نوم ما ونه ورېده سې نوم یې څه وخو په هر صورت باندې دوی چې کوم خبرو ته اشاره وکړه
د ننګرهار ولایت څخه
دوی یو خبر دا وکړه چې د نالوستو ځوانانو په خاطر باندې په پیل کې مونږ یادونه وکړه ډیری کارونه یوازې دلته د لوستو په خاطر باندې نه کیږي چې مونږ د ځوان د حق په نوم باندې خبره کوو شوې دي بلګې په توګه ما د ولور یادونه وکړه دی کې کلوستې دي که دوی کې نالوستې دي د هغوی په خاطر شوې ده مثال په توګه ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو موضوع ده چې د کار زمینه باید ورته برابره شي ځوانانو په دونوم باندې غږونه پورته کړي دي او کار یې ورته کړی ده د سولې غوښتنه ده چې ځوانانو په دې برخه کې په ځانګړې توګه موږ چې د نن ځوانانو مدني ټولنې په نوم باندې د افغانستان د حکومت سره یو سات شوې ټولنه لرو په دې نوم باندې کار کړی ده د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو د همغږۍ جرګه مو جوړه کړله چې هیواد له ګوټ ګوټ څخه مو ځوانان راټول کړل په دا هغه سوال چې جنگ باید دلته نور خاتمه پیدا کړي دلته باید سوله راشي دلته باید امن او سوکالي وسی دا ټول هماغه موضوعات چې په دې کې نوست لوستي او نالوستي ټول په یو شان دي نو د ټولو په خاطر باندې کار شوی ده د برقو خبره دوی یادونه وکړه مونږ هم هم دا وایي
چې مثلا د خزر سیاست په اړه فکر نه کوي چې د نجونو سیاست ته راتګ هم دای دی دوی یو حق دی
زه للوی سره داسې خبر کوم تورمن صاحب مونږ ژوند په خپل سیاست ته مونږ که هر شی غواړو د خپل ځان په خاطر باندې غواړو هر هغه څه چې موږ د خپل ځان او د خپل ټولنې د سوکالۍ په خاطر باندې قدم پورته کوو د هغې او یو لاسترونه پکې لرلی شو موږ سیاست زی سیاست بولم او دا د هر انسان که هغه ښځینه اوسي که هغه نارینه اوسي که هغه باسي واده اوسي هغه بیسي واده اوسي د هغه حق ده د پاکستان کې د یو افغان خور سره د ناوړه چلن موضوع ته دوی یادونه وکړه تاسو ولیدل چې په امر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دلته ځوانانو په غیړه باندې ډیر خبرګونونه وخودل خپل غږی شریک ان په نړیواله کچه باندې د دې موضوع په خاطر د رسیدګۍ غوښتنه وکړه چې همدا زموږ حق ده او د ځوانانو حقوق ته باید رسیدګۍ ورته وشي بل موضوع چې د دې ترڅنګ دوی ویلي چې دوی عملا هم چې شایکایي کینه کوي او یوازې خبرې دي موږ یادونه وکړه د سولې او د دې په برخه کې تاسو مخکې خبرو کې یادونه وکړه د همدرد صاحب سره د نوښتونو په دې برخه کې او همدرد صاحب یو خبره ته اشاره وکړه چې یو شمیر مدني ټولنې بودیجه نه لري سوایما موږ په دې باندې باور لرو چې موږ کولای شو موږ ځوانان یو موږ هر څه کولای شو موږ د اسرا په نوم باندې یو روزنتون جوړ کړه یتیمان دي پکې د بیلابیل د هیواد له بیلابیلو ګټونو څخه دي له هیڅ چا نه مونږ بودیجه اخیستې ده نه مونږ له هیڅ چا څخه فند ترلاسه کړی ده د خپل ځوانانو یا په حکومت کې وظیفه لري یا په موسسو کې وظیفه لري یا په یو ځای کې وظیفه لري د همغوی په مرسته باندې وتوانېدو چې په یو کال مخکې شل کسه او سکه د دیرش کسه ته ماشومان ورسو ډیر مجهز لیلیه مورته جوړه کړي کمپیوټر لیب مورته جوړ کړي ده ډیر ښکلی کتابتون لري هغوی ښوونځي ته ځي او نتیجه یې مونږ ده لرو چې هماغه ماشومان چې پرون یا پروسه کال دوی نالوستي ول د سړک په سر یې چا اګۍ خرڅولې چا جرابې خرڅولې څوک د کبابي سره شاګرد ول هغوی نن د خپل ښوونځي چې د علامه قیام الدین خادم ښوونځي شاګردان دي ادرس یې ځکه وایم چې کېدای شي څوک پوښتنه هم وکولای شي په هر صنف کې چې هر څو کسان زموږ شاګردان دي اول نمره دویم نمره دریم نمره زموږ ده نو زه وایم چې تر ډیره پورې موږ به ډیرو زیاتو بودیجو ته دومره اړتیا ونه لرو څومره چې زموږ اراده او زموږ خپل هماهنګي د ځوانانو هوډ او په یو موټی کېدلو ته اړتیا لرو نو کدا کارونه وکولای شو موږ ښه چارې کولای شو د نوښت په برخه کې د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه ډیر رښتیا هم ډیر په زړه پورې عنوانونه لرو تیر کال یو پروگرام په لار واچول شو ستا موسکا د سو شیبو په خاطر باندې ځوانان راټول ځوانان راټول شول سره کیناستل خبرې وکړلې د خبرو ترڅنګ داس یو پروگرام وړاندې شو چې یو د بل ترڅنګ د تعارف او د مینې د دوستۍ ترڅنګ داسې خبرې پکې وشوي چې د مثبت پیغامونو ترڅنګ هغوی سره خوشاله هم شول. ما په نظر باندې سید ځینی خلک به کېدای شي په دې باندې نیوکه هم ولري چې دا نو سب بنسټیز کار ده. کم تر کمه د ځوانانو راټولول او دغه یو ساسي هغوی دی یو صوت لهزه دی د دوی ذهن مثبت سی ودی خاندي او مثبت فکر وکول سی دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
بل اروان سب مخکي لحاظ سب ویل چې دغه ځنی مدني حرکتونه چي دي دا پروژې دي مثلا اخصل کی کنه به هم در سب ویل مخکي چې مثلا بودیجه نشته کنه
بلدا
ځنی کسان دې پر چې بودیجه ترلاسه کی مثلا خپل ټولنه وچلی یم کارونه وکي مثلا ځنی پروژې اخلي فکر کوي چې د مدني ټولنو د اصول او مخې او د قوانینو مخې آیا دا جواز لري کنه لري چې د پروژې لپاره دی مثلا یو مدني حرکت وشي څنګه
فکر کوم چې د مدني ټولنو اوسنۍ کم قانون چې دی په هغه کې د تا جواز نشته چې دوی بودیجه راوخلي البته د کم ډونر نه او د خپل فعالیتونو د پلي کولو لپاره نو یوازنه د فکر کوم د بودیجې پیدا کول لپاره لکه څنګه چې له حساب همدر سره ورته اشاره وکړه لاغه د مدني ټولنې د غړو د حق لوزي تر ټولول دي او یا هم کې د ملي تجاروي یا کوم نور خلک وي چې هغه کول شي پنګونه کې په دې برخه کې د ثواب پنیت باندې یا د خیریه بنسټ پنیت باندې د دوی سره کومک وکړي. خو یو شی چې اوس ما ورېدل د هغه دار چې د مدني ټولنې د قوانینو کې یو څه اصلاحات را روان دي چې کېدی شي دي کې دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو دوم د یو ان جی او په شکل سره د بازي پروژو لپاره خپل درخواستونه ورکړي او پروژې ډیزاین کړي او د مدني ټولنو په چوکاټ کې کېدی شي ځینې پروژې دوی هم پلي کړي.
بله همدر څه مخکې دي چې تاسو سره شو د کمیشن کاران موضوع ته چې ماته جالب او چاس په دې اړه سوال په ازادي رادیو فیسبوک پانه کې هم چې مکم څه دلته موضوع خبره کړې و ځینې دوستانو نظرونه ور کړې دي. مثلا رفیق حسن زی ویلی زما په نظر ځینې داسې مدني ټولنې لرو چې هغه د خپل شخصي ګټو په خاطر ټولنې جوړې کړې دي چې ځوانانو او د ټولنې په ګټه نه دي. موږ داسې مدني ټولنې هم لرو چې د مدني فعال د بدنامۍ لپاره کار کوي چې موږ یې عملاً ګورو. مدني فعال خلکو ته داسې معرف شوی لکه شخصي ګټ پالونکی یا نور څه. دغه شان زین الله لیکلي افسوس مدني ټولنې ته د شخصي ټولنې جوړې دي که شخصي نه وي نو د خلکو ملاتړ به درلود. دوی ته پرده چې وې دوی ته د خخکاری چې اسینې جامې واغوندي واینه کې واچي یو موټرونه کې وګرځي و د مدني فعالانو په اړه دوی نظر ده سره دا شان احسان الله افغان د کلی مدني ټولنو د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی ځکه په ټولو خارونو کې نشئیتو کې په آزاد خرڅيږي. دوی د دغه مخنیوي لپاره وایي چې هیڅ نه دی کړی. دغه شان ځوان افغان لیکلي د مدني ټولنو شتون اړین دی خو ځینی وخت دغه ټولنې د شخصي غرض اخکار شي چې په دې سره خپل اعتبار لاس ورکړي لکه څنګه چې مخکې لحاظ سی بو دا شان نادم اقبال لیکلي زه ټولو ځوانانو ته احترام لرم. مننه درنو اوریدونکو چې د موضوع په اړه مو د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په 0995 او 0825 په ژوندۍ بڼه له موږ سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. شان لمن منوس خکه پختن لري هم در څپ سات سره جو مخکنی موضوع ته
خغله تورمان صاحب لکه څنګه ستاسو پویږي د جن ملګرو چې نظریات ورکړي دي متاسفانه د ډار وجود لري په مدني ټولنو کې. دا سه مدني ټولنې مستا چې هغه مثلا د جنو سیاسینو یا جن وکیلانو یا حتی د وی سیاسي ډلې لخوا دوی په عمدی ډول یا په قصدي ډول رامنځته شوی دي او کله کله دوی غواړي چې هغه مدني ټولنې د یو فشار په ډول د ځان د ګټې لپاره په کار واچوي. یعنی یو سیاسي حزب د چمنګو تاسو لرو سیاسي فعالیت ځان ته خبره ده. مدني ټولنې بیا له سیاست سره لیک جلاوالی لري. دا جلا دي دا مطلق د ولس غږ باید پورته کی او یا مثلا هغه د مشخصه ساحه د ځوانانو یا د ولس غږ باید پورته کی د هغه حقوق غواړي. نه دا چې متاسفانه لکه دا ځینې خلک چې کوي ناوړه یا غیر قانوني غیر مشروع فشارونه په حکومت یا په یو ډلې ټپل باندې راوړي. نو دغه د حسن زی صاحب او د زین الله خبره تر یو حده پورې متاسفانه رښتیا ده، خو ټولې مدني ټولنې هم داسې نه دي. دا ځینې مدني ټولنې دي دا په واقعا هم د مدني ټولنو د بدنامۍ لپاره رامنځته شوي دي، او دوی دا ځینې ځینې کارونه څه کوي دا هم زمونږ او تاسې هغه ولس خلکو ته یا نور نړۍ ته کم راولي، او هم دوی مدني ټولنې بدناموي.
کمیشنکارانو خبره مخکې کول هغه پات شو. یو اوریدونکی لرو، دا واخلو احساس له لوګر څخه.
مدني نهادونه یا ټولنې دغه صلاحیتونه څومره د اعتبار وړ دي؟ یعنی اعتبار لري کومې منبع نه د حکومت له خوا نه؟
یعنی څنګه اعتبار؟ څنګه اعتبار ستاسو هدف څه دی؟
یعنی که مدني فعالان ووایي چې مثال د خبرې ځوانان دده شي وکړي، محسن خلک دده شي وکړي، هغه دده بار بار حکومت ته بل ورځ یو نهاد د حکومت ور ته ودرېږي چې بابا څه کوې، پولیس خو نه یې کنه، هغه خو نه یې کنه، تو دشې نه ورته وایي دشې دغه خبر.
مننه مننه ژوندي اوسې. زه فکر کوم چې مدني ټولنې د وړاندیز په توګه باندې مطرح کولی شي، یو څه حکومت ته ولې په زوره منلې دا فکر کوم چې نشته دی، او همداراز چې مثلا ستونزې راورسېږي کړي حکومت سره د خلکو د حکومت تر منځ د یو پل حیثیت لري. همداسې همدار صاحب
دغه د ملګري چې زنګ راوالی و ده ته غواړم چې په ځواب کې ووایم چې مدني ټولنې د وزارت عدلیې سره رجسټر شوي دي، او دوی قانون دا حق لري چې په حکومت باندې فشار راوړي، او قانوني او مشروع غوښتنې چې ولس یې لري هغه تر دوی پورې ورسوي. یعنې دوی یو د فشار مثبت حاله کېدلی سي چې د ولس غوښتنې وکړي.
بله، یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ. هلو، دغه اوریدونکي اړي کړ موږ سره پرې شو. یو بل اوریدونکی هم را سره پلي کړئ. بله آزادي راډیو نه مهرباني وکړئ. بلے آزادی راڈیو را مہربانی اور رستہ سے اڑی کا
نام سر. السلام علیکم.
ہاں مہربانی، چوک لکما زایا
زابل ولایت تاجی ول سال صاحب راضی چم.
ہاں عبدالرزاق صاحب مہربانی ہو کہ دا موضوع پر رستہ سے نظر غواڑو.
کرم صاحب موضوع تقریر کرے دا خدا سے مدینہ پالان سے مثلا مش دا شاجی خالق یا مثلا اخوات ولا سو دا کول سے دا مدینہ پالان کی زان داخل کو.
ولنه ولنه دا موضوع به انشاءالله دوستانو سره مطرح کو. کور مودان ژوندی اوسئ قدرمن اوریدونکو. د تلیفون شمیرې او ځل بیا اعلانوم، 0999405340 او 0982255. بیا هم اړیکه مهرباني وکړئ. بلې دړیکه هم پرې شوه. په هر حال راځو بیا هم خپلو مېلمنو ته. اغه د کمیشن کارانو موضوع را زر زیاده
ما ترمن سه ته د کمیشن کارانو موضوع نه پیدا زه
پلاک چې د کمیشن کاران چې لکوره چی څنګه
نو د کمیشن کارانو موضوع خو داسې د چن ما په هغه
ورځ څنګه ماته جالب را شي. مدني ټولنو کې کمیشن کارانو
په مدني ټولنو کې کمیشن کاران نشته. په مدني ټولنه کې کمیشن کاران نشته. موږ د پکتیا دی ولسونو غږ اوچت کړ، تر ولسمشر پورې مو د دریس په سر باندې دا تر ولسمشر غږ ورساو چې په پکتیا ولایت کې د ځینو مشخصو کړیو چې هغه په ټولو دولتي ګمارانو کې په مهمو کلیدي پوسټونو باندې په ټولو دولتي ګمارانو کې دوی لاس لري، کمیشن یې پکې اخلي، او هغه خلک راولي چې هغه د دوی د خوښې وړ وي. نو په همدې خاطر مو په دولت باندې غږ وکړ، خاصتا پر رئیس جمهور مو مخامخ په دریس څخه غږ وکړ چې ولسمشره د دې کمیشن کارانو مخه ونیسه، او په پکتیا ولایت کې چلته مختلف قومونه ژوند کوي، لوی لوی قومونه دي لکه ځاځیان دي، زرمتیان دي، مثلا زدران دي، سمکنی دي، منګل دي، وغیره داسې ډېر نور قومونه مقبل دي وغیره وغیره. د دغو د توازن او بیلانس کې شیر هلته ونه ساتل سي، خاصا په دولتي ګمارانو کې. نو دا به ډېر مشکلات په پکتیا کې رامنځته کړي. نو دغه غږ مو د هغه ځوانانو د ولسونو ولسمشره پورې ورساو، تر څو د داسې کمیشن کارانو چې هغه کېدای شي مثلا په هغه کې وکیلان هم وي، ځینې سیاسیون هم وي، او ځینې حتی ولایتي چارواکي او دا خلک هم وي چې هغوی د خپل ځان د مطرح کېدلو او د نورو خلکو د مخه ډب کولو لپاره ځینې کسان په ځینو مهمې کلیدي پوسټونو کې هلته وګماري، تر څو دوی هلته په خلکو باندې د تل لپاره هغه خپل سیاسي نفوذ وساتي.
بله اروال صاحب، دغه د زابل نه زموږ دوست چې تلیفون کړی و دوی ویل چې آیا موږ هم کولای شو چې داسې مدني ټولنو کې ځان شامل کړو؟ زه فکر کوم چې مدني ټولنې د ځوانانو ترمنځ در همغږی او راټولون او تر دې وروسته به سن جوړیږي. یعنی دویم هم کولای شي چې په خپل سیمه کې زابل کې هم د ځوانانو یو مدني فولن ولري د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره. څنګه
واقعیت بالکل ولې نه دوی غدي دوی مدني حق دی چې دوی کولای شي په ځینې
باندې کولای شي مثلا کېدای شي چې ځینې کسان مثلا نه پیږي په دې اړه یو عامه پوهاوی ورکړي. څنګه دوی کولای شي چې یو مدني ټولنه جوړه کړي؟
فکر کوم چې اول خدا دې چې زه په دې مطمئن یم چې زابل ولایت کې حتما داسې مدني ټولنه شته، ځوانان شته چې هغوی په دغه برخه کې یو څه ناڅه کارونه هم کړي دي. نو ښه هغه لاره به دی چې دوی هلته مراجعه وکړي، لږ چې هغې ځوانانو سره کښېني، د هغوی ځوانانو د فعالیتونو په اړوند باندې نظرې واخیستلی شي، او بالاخره دوی ته هغه کوم د حق الوضعیت شرایط چې دي هغې ته په نظر کې نیولو سره که د دوی خوښه وي هغې کې عضویت واخلي. او احیانا که چېرته مطلب هلته داسې ټولنه نه وي، که دوی غواړي چې مطلب ټولنه جوړه کړي، داسې مدني ټولنه جوړه کړي، نو دوی کولای شي چې د وزارت عدلی کم څنګه چې هلته دي، خصوصا دلته به په کابل کې د ریاست انسجام د وزارت عدلی د دوی کار همدغه دی چې مدني ټولنو ته جواز ورکوي. نو دوی اول دره چې اساسنامه باید جوړه کړي، په اساسنامه کې د دغې مدني ټولنو کم د رهبری غړي دي هغه ټاکل کیږي، د دې هغه کوم مسؤلیتونه دي چې په کومه برخه کې کار کوي، او ځینې نور موارد دي چې په هغې کې دا ټول ثبت کیږي، او بالاخره دوی ته په ظرف د یوې هفته کې یو جواز ورکول کیږي. یعنی قانوني لحاظ دوی بیا د دې حق لري چې په خپلو سیمو کې مدني فعالیتونه ترسره کړي.
بله، ډېره مننه اروال صاحب. دغه ملګري ته د کلیوالي دغه ورکوم زه یو څه معلومات. هغه به دایي چې مثلا تاسو کولی شئ چې ځوانان د ماکلی ولس چم ګاونډ ځوانان راټول شي په یوه دیره کې په یوه حجره کې سره کښېنئ، او هغه خپلې د غم شریکې کوي، ستونزې هم شریک کوي چې دغه ځوانان په دغه سیمه کې دغه مشکل لري، مکتبونه تړل شوي دي، دوی د تعلیم ستونزه ده، مثلا د بیکارۍ ستونزه ده، بله ستونزه ده، دغه ټولې ستونزې مثلا تاسو شریکې کوي په یووالي سره، په اتفاق او اتحاد سره دغه موضوع به دي ته اداري دغه ورکوي، مثلا چې دغه پلانې به د موږ مشر وي، دغه پلانې چې راځي دلته مثلا کینو سره د دې به مشري کوي، موږ به د خپلې ستونزې شریکوو. دا دغه ټوله کې یعنی که هغه رسمي دغه مو نه لري، تاسو کولی شئ په غیر رسمي ډول هم د کلي او چم ګاونډ د ځوانانو د کلیوال شورا تر نظر لاندې هم د خپل فعالیتونه مخته یوسئ. ښاغلی لحاظ، مخکې تاسو ځینې موضوعات ته اشاره وکړه. ښاغلی همدرد هم وویل چې مدني فعالیتونو کې سیاسي فعالیتونه دا ځای نه لري. ولې په وروستیو کې لیدل کیږي مثلا چې ډېری مدني ټولنې دي چې سیاسي فعالیتونه هم کوي؟ څنګه مثلا که د اصولو له مخې مدني ټولنې او سیاسي فعالیتونه دای سره بیل دي، بیا نو څنګه مثلا ځینې مدني ټولنې سیاسي فعالیتونه هم کوي، او ځوان مدني فعالین د سیاسیونو د هدفونو ښکار کړي؟
ډېره زیاته مننه کوم. زه رزم دې موضوع ته مام غوښتل
په ټوله کې خبره کوم، مشخص ادرسونه ته
مزه عمومي خبره کوم. زه هم مدني ټولنې مجریه قوه نه ده، تر ډیره پورې دلته له سیاست نه څخه هدف دا اخیستل کېږي هر هغه څوک چې په حکومت کې کار کوي یا په مجریه قوه کې کار کوي یا هغوی امکانات او صلاحیت او مسؤلیت لري، هغوی ته سیاستوال ویل کېږي. لیکن ما مخکې وویل هر هغه څوک چې د خپلې ټولنې د اصلاح او د سمون په خاطر باندې، د هغوی د حق د غوښتنې په خاطر باندې کار کوي، هغوی دا توانایي لري. البته مجریه قوه نه ده، دوی کولای شي. او سیاسي فعالیتونه هم د حزب او د مدني ټولنې د افغانستان د عدلي وزارت د وصولو سره سم چې د مدني ټولنې او د سیاسي احزابو په خاطر باندې ورکوي، هغه بیا بیل تعریفونه لري. سیاسي ټولنه به سیاسي احزاب او ګوندونه چې د بیلګې په توګه په افغانستان کې ورته کوم شرایط وضع کړي چې 10,000 غړي باید ولري، دوی باید په 22 ولایتونو کې خپل فعال دفترونه ولري، دوی باید د اساسي قانون سره سم ځینې کارونه باید وکړي، غړي باید ولري، مؤسسي شورا ولري، سولري ولري. اما مدني ټولنې ډېرې ساده جوړېدلی سي، هر په یو څو کسان هم کېدلی سي. لکه څنګه چې تاسو د ملګري ته خبره وکړه، دغه کلیوالي شوراګانې چې موږ په خپلو کلو کې لرو، د خپل کلي د سمون په خاطر باندې کار سره کوي، همدا هم یو ټولنه ده. البته خپل حق غوښتلی شي، د خپل ځان د ښېګڼې په خاطر باندې د برېښنا غوښتنه کولی شي، د کلي څخه د وسلوالو فعالیتونو د نورو مشکلاتو د لمنځه وړلو په برخه کې په خپله ټولنه کې اقتصادي شوراګانې جوړول، د لښتیو جوړول، د جومات جوړول، د ښوونځي جوړول، د ناوړه دودونو د لمنځه وړلو په برخه کې دا کارونه ټول کولی شي. البته دوی به والیان نه وي، دوی به رئیسان نه وي، دوی به وزیران نه وي، دوی به نور څوک نه اوسي، دغه کارونه دوی کولی شي. بله موضوع د کمیشن کاری ته مخکې ښاغلي همدرد صاحب ورته اشاره وکړله، د کمیشن کاری په برخه کې رښتیا هم ښایي تاسو ته به ډېر جالبه بوسي. موږ هم د دې په خاطر باندې د ازادۍ راډیو د پښتنې لاندېران سي نمونه زم نه اخلم، لیکن کمیشن کاران لرو، مدني فعالینو په نوم باندې ځوانان دي،
ځکه نه راځي سره دي مایک تړې موږ سره ده.
نو هدف مې دا ده چې یعنی نمونه نه اخلو، لیکن مدني فعالینو په نوم باندې ځوانان شته دي چې دوی خپل ځانونه پلوري، د مشخصو اشخاصو په خاطر باندې په لارو کې څوک کېنی، خیمه وهي، چغې سوري وهي، شعارونه ورکوي د ولس په خاطر باندې نه دي. مدني حرکتونه تر ډېره د ولس عامه ګټې په نظر کنيسي، هغه هم د عدم تشدد د فلسفه پر بنا باندې، لیکن دلته عامه ولس په نظر کې نه نیول کېږي. مشخص او اهداف په خاطر باندې لارې کوسي، حتی داسې حرکتونه هم تر سره شوي دي چې ناروغان د دوی لوجنه د مدني حرکت تر عنوان لاندې دغه حرکتونو لوجنه ناروغان روغتونونو ته نه رسیږي. دغه مشکلات
اوریدونکو زیاتره انتقاد او نیوکې چې دي هغه په دې برخه کې چې مدني فعالان باندې چوي دوی اما ولنډې د کنه ویشه ملنګ د وګټي دی وکړې هم د خیر ټول کې هم د وکړې دي، یعنی هم ځان ته کې هم نور ته کې کنه ولې پټوله کې ځان ته ډیر کې او نمایشي او څکارونه دا کې پټوله کې. قدرمن اوریدونکو وخت هم کم دی، درنه اوریدونکو په لنډ ډول راخلو په دې موضوع باندې چې د دوی سپارښتنه د مدني ټولنو په ځانګړي ډول د حقو ټولنو لپاره چې د ځوانانو لپاره کار کوي، څه ده چې دوی باید څه ډول د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي، په دې اړه لنډ خپلو مېلمنو نظرونه هم راخلو. بیا به تاسو سره ان شاء الله خدای پاماني کوو.
ښاغلی تورمان صاحب، زما لنډ پیغام به د ځوانانو لپاره، بیا خاصتا د ټولو مدني ټولنو لپاره دی چې دوی د خپل وجدانونه نه خرڅوي، د هغه پاکو او سپیڅلو اهدافو لپاره چې هغه د ولس د رفاه لپاره کار کول دي، د ځوانانو د ولسونو د حقوقو د تحقق لپاره کار کول دي، او په حکومت باندې د مثبت فشار واردول دي، او په خپل سیمه یا ساحه یا هغه مدني ټولنې چې هر ساحې لپاره کار کوي، تبن ډېرې مدني ټولنې داسې چې مشخص ساحې یا منطقې لپاره کار کوي، لکه زمونږ مثال چې ما درک درته ټول د افغانستان مربوط دي، خو بیا هم هغه ساحه معلومه وي، د هغو ولسونو چې محروم پاتې دي د هغوی د حقوقو د تحقق لپاره سپیشل مبارزه وکي، او هیڅ کله دغه خپل سپیشل مبارزه تر پښتنې لاندې رانولي، هیڅ کله د کوم سیاسونو یا وکیلانو یا نورو مغرضو چارواکو او خلکو یا بانفوذو شخصیتونو تر تاثیر لاندې رانسي. او دوی کولای شي چې مثلا په ولسی کارونو کې یا په ملي کارونو کې ګډون وکړي، لکه هغه ټول ټاکنې دي مثلا، دوی کولای شي چې د ټول ټاکنو لپاره عامه ذهنیت دې ته چمتو کړي چې ټول خلک نر او ښځې لاړ شي، هغه چې واجب شرایط دي هغوی ټاکنو کې برخه واخلي.
مدني ټولنې باید مدني ټولنې وي، لکه د مدني اوبو او د پاک سپیشل دغه سي
دا مدني نوم بنا ورکو دی کې مدني ټولنې، هغه چاته مونږ د کله کله شوخی کوو، هغه چاته وایو چې هغه مدني ټولنو څخه ناوړه ګټه اخلي، نو هغه ته مونږ مدني ټولنې وایو.
له صف ساس نظر واخله،
ډیر زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې ښاغلی همدرد صاحب د سپارښتنو په برخه کې اشاره وکړه، زه هم ورسره موافق یم. د دې تر څنګ ځینې یادونه لنډ خبرې نورې هم لرم. یو دا ځوانان دې لومړی خپل ځان وپیژني، پر ځان باندې د باور پیدا کړي، د خپل فعالیت په خاطر باندې د موخه هدف او لار وټاکي، د دې تر څنګ د رښتینولي په ځان کې پیدا کړي، حساب ورکونې ته باید چمتو اوسي. هر فعالیت چې کوو څنګه مو په ډېر شفافیت سره په ټولنه کې مونږ یو څه باید رامنځته کړو. او د دې تر څنګ دغه د مدني او مدني ترمنځ زه هم راځم، ځوانان د مدني فعالیتونه د مفاهیمو پر بنا باندې وکړي، یعنی د اشخاصو په نوم باندې نه کوي چې چې چاته کوي سکو د کدی مفهوم په توګه باندې وکړو د بیلګې په توګه باندې په ټول ټاکنو کې ونډه اخیستل د بیلګې په توګه باندې په خوندزی ته تک د بیلګې په توګه د په بدو کې د انجونو ودول دي د بیلګې په توګه خوندزی ته د انجونو یا د خويندو او لورګانو نه پری خودل دي کدا موږ د مفاهیم په توګه باندې راوخلو ځوانان دې ته کارو کې فکر کوم چې موثر به تمام شي او کدی اشخاص په نوم باندې کوو نو د همدر سه خبره ده چې کمیشن کاری ده
مننه هر واسه تاسو هم راخلو
ډیره زیات مننه اصلا زمنګ د دې مدني حرکت د فلسفه ده چې د قران عظیم شان آیه ده ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یعنی الله تعالی د هغه قوم حالت ته بدلون نه ورکي تر څو دوی پخپل کړنو کې بدلون رانه ولي کاغه مدني فعالی
چې خپل حالت بدل
کړو او
پخپل بدل دغه قوم پورو چول هم
دسته بالکل هم دغه خبره ده کاغه مدني فعالی کاغه هم ځواني هر څوکي اول اصلاح د خپل فردي اصلاح د جذبه ځان اصلاح کی او بل اخره هم دغه فردي اصلاح د دې بایس کیږي چې ټولنه کې اصلاح شي نو د دې تر څنګ زمونږه سپارښتنه ځوانانو ته همدارې یو باید خپل ژوند کې منظمه برنامه ولري د خپل چاپریال پاړه باندې ډیره قوي مطالعه ولري او د دې ترڅنګ هغه ټولنیز حقایق چې دوی ورسره لاس وګریوان دي د هغه پاړه باندې به ډیر عادلانه قضاوت وکي او مسولیت پذیر اوسي
ډیر ډیر مننه نړیوال سیب قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادۍ رادیو څخه د ځوان فکر اونې خبرونه اوریدله په دغه خبرونه کې چې نن یو موضوع مدني ټولنه د ځوانانو لپاره څه کړي زموږ درانه منول خغلې حمدالله همدرد مجیب الرحمن لحاظ او نور الحبیب اروال خپل درنو منو مننه کوو له خپل حق دوستانو هم مننه کوو چې د ټلیفون لین په لیکل موږ سره یو ځای شول خپل نظرونه را سره شریک کړل او دغه شان له هغه درنو اوریدونکو او لوستونکو هم نړۍ نړۍ مننه چې د ازادۍ رادیو په فیسبوک باندې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل د یادونه چې د ازادۍ رادیو د ځوان فکر اونیزه ژوندۍ خبرونه د هر سه شنبه پورې د ماسپخین له 2 نه تر 3 بجو پورې خبريږي تاسو هم کولای شئ په دغه ژوندۍ خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خبرونه یو جز وګرځي لدې سره قدرمنو اوریدونکو له تاسو سره خدای پامانی کوو په راتلونکو یو ساعت کې بیا هم د دری ځوان فکر خبرونه غو فکر نو چې نصرت پارسای کوربه ده د تاسو ووري اوس ورزو د شفیق فرید وخت کولې سندره په ګډه ورو له تاسو درنو اوریدونکو سره هم خدای پامانی کوو خاور سولای
Tamayindi, dhurgi patamayindi.